مشال ریډیو دا اوریدونکو د مازیګر سلور بجې د نن د چهارشنبه ورځو د 2019 کال د اگست 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه وکړو.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په بونیر کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه د راپورونو خپرېدون وروسته ځایي پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته روان شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د کشمیر په مسله د منځګړیتوب وړاندیز کړی. د خبرونو تفصیل په بونیر کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه د راپورونو خپرېدون وروسته ځایي پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. د بونیر د پولیسو مشر محمد ارشاد بیګا مشال لیډو ته ویل چې تیرې یوې اونۍ راهیسې د فوج سره په شریکه د علم په غریزه سیمه کې عملیات پیل کړي. نوموړي زیاته کړه
تقریبا آرمی تقریبا 40 مربع کلومیٹر پہاڑی سے چلی گئی اور اگر دوبارہ نیک بھی اور دوبارہ جنگل بھی
په دې وروستیو کې د بونیر ځینې سیاسي او ولسي مشرانو مشال لیډو ته ویلي چې د تحریک طالبان وسلوالو یو ځل بیا په سیمه کې هلې ځلې پیل کړي دي. د پاکستان پوځ په 2009 کال کې د سوات او شنګلې په ګډون په بونیر کې هم عملیات کړي وو او وروسته ادعا کړې وه چې سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. پاکستان د کشمیر مسله د انصاف نړیوال عدالت ته د وړلو پریکړه کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیګا له پاکستانی ټلویزیون جیو نیوز سره په خبرو کې وویل د معاملې د قانوني اړخونو د جایزې نه وروسته یې دغه پریکړه کړې. نوموړي وویل عدالت ته به په کشمیر کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو موضوع وړي. قریشی عدالت ته د تلو ټاکلې نیټه ونه خوده خو زیاته کړه چې په دې لړ کې به د قانون وزارت پوره معلومات د رسنیو سره شریک کړي. په کابل کې په یو واده د شوې برید پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوې. احتجاج تیر مخام د کوټه پریس کلب مخې ته وشو چې پکې مظاهرینو تیر ونه په کابل کې د یو واده په مراسمو د ځانمرګي برید غندنه وکړه. مظاهرې ته په وینا کې وی فعال حمیده هزاره وویل چې په بریدونو کې ولسی غړي په نه حقيقي هغه زیاته کړه
خیر شیګړی کارکون کې مېرمن حمیده ازارا وای چې د ترګرو خپل هیڅ پلان نشته. د بل پلاس کې دوی کارول کیږي چې مخه د افغانستان ورانول دي. لومړی دوی مساجد او امام بارګاوی په نشه کولې او اوس د ودو پر تقریباتو او د خوشحالوي پر ځایو بریدونه پیل کړل.
په کابل کې د اگست 14 په یو واده د ځانمرګي برید په نتیجه کې لشپېتو ډېر کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان شوي وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره د خبرو د بل پړاو لپاره د قطر مرکز دوحې ته روان شوی. د امریکا د بارنو چارو وزارت پر ناوخته په اعلامیه کې ویلي زلمی خلیلزاد به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرانو سره سلا مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې به برخه اخستو ته وهڅوي. زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره تر رسیدو وروسته د خپل مشرتابه سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته تللی وو. د جمعې په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ولیدل او هغه ته د طالبانو سره د خبرو په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي د هڅو د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړه. دا ننګرهار چارواکي وایي د پچیرګام په ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د داعش وسلوالې ډلې دوه پاکستانی غړي وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د جیټ الوتکې دا برید پرون غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوی. د پچیرګام په ګډون د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډله فراخ فعالیتونه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د کشمیر په مسله د منځګړیتوب وړاندیز کړی. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل چې د ونې په پای کې به په دې لړ کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره د جی اوه په سرمشریزه کې خبرې وکړي. د جولای په میاشت کې هم ټرمپ ویلي وو چې مودي ورته ویلي چې د کشمیر د شخړې په حل موندلو کې د منځګړیتوب وکړي خو نوې ډیلي دا ادعا ناسمه بللې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي را روان کال په امریکا کې د اوو پرمختللو اقتصادي هیوادونو په ډله جی اوو کې د روسیې د شاملېدو ملاتړ دی. ډونالډ ټرمپ دا خبره په داسې مهال کړې چې په فرانس کې څلور ورځې وروستو د جی اوو هیوادونو غونډه کېدونکې ده. پرون په سپینه ماڼۍ کې نوموړي خبریالانو ته وویل دا به ډېره ښه وي چې روسیا هم ورشي چې ورسره به دا ډله جی اته شي، ځکه چې ډېر موضوعات داسې دي چې د روسیې سره پرې خبرې کېدلی شي. روسیا له جی اته ډلې څخه په 2014 کال کې هغه مهال وویستل شوه چې کله یې د کرایمیا ټاپو وزمه په خپله ولکه کې واخیسته. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ایران په عراق، لبنان، شام او یمن کې د خپلو لاسپوڅو له لارې ترهګري او بدامنی خوري. مایک پامپیو پرون د منځني ختیځ په موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل که ملګري ملتونه په تهران د وسلې د بندیز موده ونغځي نو ایران به یو بل نوی بحران رامنځته کړي. پر ایران د وسلې بندیز موده د 2006 کال په اکتوبر کې پای ته رسي. په بندیزونو کې د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک، بهرنۍ څانګې، قدس ځواک پر مشر قاسم سلیمانی او درویشتو نورو ایرانیانو سفری بندیزونه هم شامل دي. د ایران لپاره د امریکا استازي برین هوک د پامپیو له خبرې مخکې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې باوري دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به پر ایران د وسلې او سفری بندیزونو په جاري ساتلو کې خپل کردار ولوبوي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسی حال اسلام آباد زموږ همکار احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ شل پیسې او 1.90 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 1.30 روپۍ اویا پیسې او 1.40 روپۍ څلوېښت پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ اویا پیسې او 2.40 روپۍ نوي پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ اتیا پیسې او 2.40 روپۍ. یو افغاني 1.94 روپۍ پیسې او 1.90 روپۍ پیسې. او 2.60 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 2.40 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیرویشت ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش او کم نه کم پنځه ویشت، په بنو کې به زیات نه زیات پنځه دېرش او کم نه کم څلیرویشت، او په کوټه کې به زیات نه زیات څلور دېرش او کم نه کم شل ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا د بونیر ضلع د پولیسو مشر وایي چې لتیرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو بلخوا د سیمې اوسیدونکي وایي
دلته کې نه حکومت شته، نه ریاست شته او نه قانون شته، ځکه چې مطلب دغه خلک باثر هغوی خپل کشتونه کوي، هغوی په روډونو باندې په مین روډونو باندې ناکې لګوي.
په کابل کې په دا وروستیو کې د واده پر یو محفل د ځانمرګي برید پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوي.
هغه د مکې پر زور الفاظ کې مزمت کوو او دا چې کوم سامراجي او ولس دشمن قوتونه دي هغه خوفزده دي.
او د مومندو په یکاغون کې څو ورځې وړاندې زهرجن مار له وجې د مړې شوې ماشومې کورنۍ وایي د سیمې په روغتون کې هیڅ سهولتونه نشته.
یکاغون هسپتال نه موږ مطمئن نو، بیخي دلته لاړ نه شو پوه شو. دا لکه حکومت پرې پروت دی پوه شو، مورچې بې جوړې کړې دي پوه شو. یو ښځې ونه تپوس کوي سکې او سب سره رالی او بیا پکې ډاکټران
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د بونیر ضلع د پولیسو مشر محمد ارشاد وایي چې لتر یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو خلاف په دغه سیمه کې عملیات پیل کړي دي، خو په ځنګلونو او غرونو کې دا عملیات لږ ګران دي او د سیمې په پاکېدو کې به وخت لګي. بلخوا د بونیر مشرانو او ځوانانو مشال رادیو ته ویلي چې په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په رڼا ورځ ګرځي او له خلکو پیسې اخلي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناور.
د بونیر ضلع د پولیسو مشر ډی پی او محمد ارشاد اگست په 16 مشال ډو ته ویل چې لڅ باندې یوې اونۍ راهیسې په سیمه کې د وسلوالو ضد له پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي، خو نوموړي د مشکوک وسلوالو د نیولو یا شناخت پاڼه له څویلو ډډه وکړه. ارشاد وایي وسلوال د علم په غریزه سیمه کې دي، نو ځکه یې نیول ګران دي، خو په خبره یې چې ډېر زر به سیمه له وسلوالو پاک کړل شي. دبرا سیال کې دا چې د نه پورزو د بنیر زنو مشرانو او ځوانانو مشال ډوته ویل چې په سیمه کې یې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال پر رڼا ورځ ګرځي او له خلکو پیسې اخلي. د غریزو تحصیل د سلطان وس کلی بخت افسر وای وسلوال په لارو کې خلک تنګوي.
نن سبا جی چې دا د میاشت رو نه مونږ ګورو او سجی زما په خیال بالکل مونږ داسې ګڼو چې دلته کې نه حکومت شته نه ریاست شته او نه قانون شته، ځکه چې مطلب دا خلک باسره سره هغې خپل کشتونه کوي، هغې په روډونو باندې په مین روډونو باندې ناکې لګوي او هغې ګاډیم چک کوي، د خلکو شناختي کارډونه هم چک کوي په کډو کې
مبارزه پھیلوی. نوموړی وای بینو غوړی چې د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله بیا کډوال شي.
موږ دا کسی نور نه منو چې موږ ماشومان بیا د مردان او صوابۍ او د پیښور په ګرمو کې چې هغه الته ګرځي هغې دي هلته په پردو کورونو کې اوسي. اوس د دوی ته دوی یوه ورځ مونږ ختم تلل، بونیر کلیئر دی. په بونیر کې اوس هم په ډګر کې کرنل لار می ناست دی، تا کلیئر کړل دلته امنیتي دغه چې دي هغه د پولیس سره په لاس کې، بیا څنګه دا خلک را پیدا شو؟
بلخو د بونیر د خودوخیلو تحصیل سره تعلق لرونکی یو ځای تن حیدر خان بونیر وایي که څه هم په علم سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ له کبله هلته کې د عام وګړو په ورتګ بندیز لګول شوی، خو په خبره یې چې په نورو سیمو کې وسلوال دومره زیات شمیر کې نه دي.
او نو د اسلحال اسلوال داسې نه دي چې د بطې په شکل کې هغې وصول کړي. ایو دا تحریک ته د خپل یو تحریک د فار आवाज ته خود بطی دا چې ښکارند راغلی.
بلخو تحریک طالبان پاکستان هم د اگست په ولسمه په یو اعلامیه کې پر ځان لګیدلی دا تورونه رد کړي چې ګینې دوی له خلکو په زور پیسې اخلي یا خلک تنګوي. د یادونې دا چې په 2009 هم کال کې د پاکستان پوځ د ملکن په سواد بونیر دیر او شانګله سیمو کې له هغې پس پوځي عملیات وکړل چې طالبانو یو شمېر سیمې نیولې وې او هلته یې خپل نظام اعلان کړی و او خلکو ته به یې سزاګانې ورکولې. هم دغه عملیاتو په نتیجه کې حکومت سوات او شاوخوا سیمې له وسلوالو پاکې اعلان کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په خوانی قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی لپاره په 6 جولای انتخابات وشول. په دغو انتخاباتو کې 14 په عمومي څوکیو او 15 په مخصوصو څوکیو منتخب شوي دي، خو یو میاشت وشوه چې دغه غړو د صوبایي اسمبلی د غړي په حیث سوګند لانه دې پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
دا جولای په 6 نیټه دا پاکستان په تاریخ کې پړون بیزل پخوانی قبالی سیمونه دا خیبر پختونخوا اسمبلی د پاره ټاکنې وشوي چې پښ پاړس او مو چوکو د اسمبلی غړي منتخب شو، او دغه شان سلور د زنانو په محسوس چوکو او یو د لګه کانو د پاره منتخب غړو هم اعلان شوه دي. دا خیبر زلی پی کې یو سل 15 حلقې منتخب شوه. دا بلوچستان عوامي پارټي غړي شفیق شیر افریدی مشال ریډیو ته وویل پکار دا چې د انتخابات وروسته دوی د خپلو چوکو سوګند پورته کړي وو، خو هغه نه پوهیږي چې حکومت ولې دغه دستور زندوي.
ان شاء الله امید ہے کہ دا وی کی وشی
دغا شان د عوامي نیشنل پارټي صوبائی ستر سے قطر او پا صوبائی اسمبلی کے دا دغه ګوند پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک اویل چې د اسمبلی غونډې را بللو د پاره دوی د اسمبلی سیکریټریټ کې درخواست جمع کړې دي او په کار ده چې د قبایلي ضلعو نه منتخب شوي غړو سوګند پورته کولو د پاره د اسمبلی غونډه زر تر زره راوبلل شي. خوبیا د خیبر پختونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر محمود جان مشال ریډیو ته وویل چې د اسمبلی غونډه د سپیکر هچلو په وجه نه ده ځنډول شوې. هغه باور دی چې راتلونکي اونۍ کې به منتخب شوي غړي د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړي.
گورنمنٹ کم ڈیسیجن پاوی صاحب خپل حساب د کارپوریشن کوي پاوی صاحب باندې کال کوي چې سپیکر د ژوند او سمته بنوا او په حال د جاتلو نو هغه هوست د پته تر یې نه مخ ورته کوجی هغه وزن وایي.
دا یادونه ده په شلم جولای قبالی ضلعو کې د انتخاباتو په نتیجه کې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف 15 جمعیت العلماء اسلام فلمان دل درې عوامین شل پټه او جماعت اسلامي یو یو سیټ ګټلې دي او شپږ پازیا دیسیت په دغه ټاکنو کې بریالي شوي. خو بیا وروسته دوه آزاد ممبران غازی غزن جمال او شفیق اپریدی په تحریک انصاف کې شامل شو او درې آزاد غړي په بلوچستان عوامي پټه کې د شمولیت اعلان وکړو. پاسلور زنانو محسوس چوکو کې دوه تحریک انصاف او یو یو د جمعیت العلماء اسلام او د بلوچستان عوامي پارټي په برخه رسیدلې دي او د لګکیانو چوکې باندې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار منتخب شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ درې کسیزه جرګه گئی د پخوانی جج ارشد ملک ته مبینه ویډیو سکینډل په اړه د کیس اوریدنه پرون مکمل شوه. په دې ویډیو کې د نه پخوانی جج په مبینه توګه ویلي دي چې د پټو قوتونو د فشار له کبله نواز شریف ته سزا وربلې وه. د سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې دا ویډیو نواز شریف ته هله ګټه رسولی شي چې څوک په دې لړ کې سپریم کورټ ته درخواست ورکړي. آیا د نواز شریف ګوند په دې لړکی درخواست ورکوي او کنه؟ په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناور.
د نهې پر ورځ د اعتصام عدالت د پخوانی جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکینډل په اړه د کیس اوریدنې پر وخت د پاکستان چیف جسټس ویلي دي چې د نواز شریف د خوشي کولو او سزا ختمولو لړکې بعد دا ویډیو هله ګټوره ثابته شي چې څوک په دې لړکې درخواست ورکړي. پر دې اړه د مسلم لیگ نون یو مخکخ او سینیټر پرویز رشید اگست په شلمه مشال ډو ته ویل چې دوی په دې اړه ل خپل وکیلانو سره مشورې کوي خو لا یې هم کوم پریکړه نه ده کړې.
مخکې زمونږ د وکیلانو دا خیال و چې کله په سپتمبر میاشت کې په های کورټ کې د نواز شریف د کیس اوریدنه کیږي نو په خپلو دلایلو کې به دا ویډیو هم شامل وي. خو نن چې چیف جسټس خبره کړې نو زمونږ وکیلان به په دې بیا غور کوي او د دې په بنیاد چې کوم پریکړه وکڑی نو ہم پر حقو با مسلم لیگ نون عمل کی
اس کے مطابق مسلم لیگ جو ہے عمل کرے گی.
سینیٹر پرویز رشید زیات کړه چې سپریم کورٹ ل خپل آندې د هر څه نوټس اخلي نو په کار واچي ل درخواست ورکولو پرته یې د جج ارشد ملک د مبینه ویډیو هم نوټس اخیستی وي او دا رنګ نواز شریف یې خوشی کړی وي. د په خبره ځکه چې په دې ویډیو کې د اعتصاب عدالت پخوانی جج ارشد ملک په خپل منلي چې نواز شریف بے ګناه وو د چا لخوا د بلیک میل کېدو له وجې ورته د سزا اورولې وه. خو په اسلام آباد کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي د چیف جسټس دا خبره سمه ده چې د نواز شریف د خوشي کولو او سزا ختمولو لړکې به د جج ارشد ملک مبینه ویډیو هلا ګټوره ثابته شي چې څوک په دې لړکې درخواست ورکړي.
نو دا خو ادبیاته پته ولګېده وایي چې دا شی پته به دې ته به قانوني حیثیت څنګه ورکړي کیږي. نو قانوني حیثیت چې دې کچرته هغه درخواست ورنکړي او هغه چې دې دا عدالت په مجبور نه کی چې دې ته وګورو. عدالت وایي چې یاره زه په هغه شی باندې چې دې توجه نه ورکوم نو دې بیا مجبور کولی نشي. نو دا هغې لپاره قانوني هغه دا ده چې د دې ویډیو په رڼا کې چې آلریډي چې دی هغه جج افغا کړی شوی دی او دلته کې چې دې راغوښتلی شوی دی په دې په رڼا کې چې دې دا کیس وکتلی شي او که چېرته دا کیس وکتلی شي نو دا سزا بیا غلطه شوی ده او بغیر د دینه چې آیا هغه مجرم دی او کنه په دې یو شی باندې دا هغه ټول کیس ختمیږي.
د یادونې ده چې د جولای پر شپږمه د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نونو مرستیالې مشري مریم نواز په لاهور کې خبریالانو ته یو ویډیو ورکړې وه چې پکې ارشد ملک پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د سزا ورکولو په لړ کې د پټو قوتونو د فشارونو یادونه کوي. له دې یوه ورځ وروسته ارشد ملک په یو خبر پاڼه کې دغه ویډیو جعلي دروغجن او فرضي بللې وه. د 2013 کال د دسمبر پر 23مه د اعتصاب عدالت پخوانی جج ارشد ملک نواز شریف ته په العزیز یا سټیل مل کیس کې د 2 کالو بند او جرمانې سزا اورولې وه چې له وجې شریف دا مهال د لاهور په کوټلک په زندان کې دی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو په کابل کې په داورستیو کې د واده په یو محفل د ځانمرګي برید پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوې ده. تیر ورسته دی مظاهره پر مهال احتجاج کوونکو ویل چې تراګر اوس د ودونو خادیو او خوشحالو مرکزونه په نخه کول پیل کړی دي چې دغه د سختې غندنې وړ دي. په دې اړه نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کابل د خونړیزي چاودنې په ضد د خیر ښېګڼې کارکوونکي میرمن حمیده هزاره په مشرتابه کې تیر ماښام د کوټ پرس کلب او مخته یو احتجاجي مظاهره وسوه. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې پلیکارډونه راخیستي او د کابل د ځانمرګي برید په ضد یې څه دا شعارونه ورکول.
افغانستان مې دهشتګردي
مظاهرې ته په خپله وینا کې د خیر ښېګڼې کارکوونکي میرمن حمیده هزاره وویل چې نه هیوازې هزاره قبیله بلکې عام ولس هم په دې جنګ کې په نشه کې او د خوشنۍ خبره دا ده چې اوس د میلو او د خوشحالۍ پر ځای بریدونه پیل شوي دي چې موخه په عام ولس کې ویره خپرول دي. د خیر ښېګڼې کارکوونکې میرمن حمیده هزاره وایي چې د ترګر خپل هیڅ پلان نشته، د بل په لاس کې دوی کارول کیږي چې موخه د افغانستان ورانول دي. لومړی دوی مساجد او امام بارګاوې په نشه کولې او اوس یې د ودو پر تقریباتو او د خوشحالۍ پر ځای بریدونه پیل کړل، کوم چې زیاته د خوشنۍ خبره ده. دغه په کلکه سره غندنه کوو ځکه چې هلته ماشومان او ښځې تر اغیز لاندې راځي او دا عمل کله هم د معافی وړ نه دی. پر دې مهال د مظاهرې د زیاتره برخوالو وینا وه چې افغان حکومت او هلته موجود بارني ځواکونه د افغان ولس په خوندي توب کې پاتې راغلي دي. په دې ترڅ کې د ټولنیزې رسنۍ یو فعال غړی شیرمحمد لونی وایي چې د کابل خونړیز چاودنه نه یوازې د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده، بلکې موخه د امن په لور د خبرو په لار کې یو لوی خند اچول دی.
هغه د ماکه موږ پر زور الفاظ کې مزمت کو او دا چې کوم سامراجي او ولس دشمن قوتونه دي هغه خوځدا دي او خپل ناکامیان دي هغه ناکامیان باندې پرده واچوونکي د پاره چې دي دا تر هر به او حرکتونه چې دي کوي. کم عام ولس دي د افغانستان باید چې آپس کې اتحاد او اتفاق قائم ساتي او چې کم دا تر واقعات کیجی عام ولس هغه متاثر کیجی یا دهشتگرد دماکی دی هغه موږ پر زور مزمت کوو.
ورسته د مظاهرې برخواله غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت تر څنګ دی نړیوال قوتونه په افغانستان کې د هزاره قبیلې او عام ولس د ژغورن لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د مومندو په یکه غونډ سیمه کې څو ورځې وړاندې زهرجن مار یو ماشومه چې چلې وه چې په ځایي روغتونونو کې د علاج د نشتوالي له کبله پېښور ته په لارې سا ورکړه. د لوبنا د ژوند او مرګ تصویرونه چې څه وخت پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول نو زیات خلک یې له کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره ورغلل. ځایي ولس او د لوبنا کورنۍ له حکومت په نږدې روغتونونو کې د درملنې د اسانتیاو غوښتنې کوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
شپږ کلن لوبنا خدریش پیوړان د خپل کور کې اوده
چې د شپې سره 2 بجې مار وچیچله. پلار قاری خوشاله د خپل کلی کوڼه شوقدر هسپتال ته وړه، خو هلته یې ډاکټرانو علاج ونه کړ. او چې کوم مهال پلار په شوقدر سرکاري هسپتال کې ایمبولنس له 1400 روپۍ ورکړې، نو پېښور ته روانه کړه. خو له ډېره کړه وه لومنا پلار کې مړه شوه. قاری خوشحال راته د لومنا د مار چیچلو ټوله قصه په څو ټکو کې داسې وکړه.
یار جی، د شپې 2 بجې وې او بس را پاسېدی، د لاس باندې مې درد، لاس له مور وکتو مونږ ورو کتو بیا لات خراب و. بس بارم کمرې نه راویستلم، بس ګاډي ولاړ شو خپل هسپتال دم بوتلنه. یو نرس او یو پدنه ټیکنیشین هغوی وکتل، او بس ویل دا پېښور ته تاسو ورسوئ. ایمبولنس کې اکسیجن د هم نو خراب و پکې. بس مونږ چې ایمبولنس کې واچوله پېښور ته روان شو، نو بس تقریبا
پیخور اسپتال علاج وے ممکن دا د لوبنا علاج پکې شوی وے.
غون اسپتال نه موږ مطمئن نو بيخي دل دلار نه شو پوش دا لکه حکومت په پرو د پوش نو تتلیم نشي پال اسان په دغیری متسوک نزي مرجی به جوړی کړی دی پوش یو شز ژوند ته پوس کوي سکی او سب سره له او بیا په ډاکټرانم نه بس موږ دی وجه شو قدر تل
نو په یو کون روختون کې دغه سہولتونو د نشوالي او د شپې مهال دغه اسپتال د بندخت په اړه مې د سیمینار ټاکل شوی د صبح سیملی غړي نثار مومن سره خبرې وکړي. نو هغه وایي
چې خبرو باندې ما سره متفق شوی دی نن نه پس به د غون هسپتال آر ای سی هغه به 24 اور پولري هغه کې به ما ورته وویل چې ما ته به دې کې ته ډاکټر اویلیبل کې په دې کې به چې ما ته ویکسین برابر ساتي دې کې به ما ته دې میډیسن هغه سهولت هم راکې کوم په چې زما کوارټر ته ټول مریضان راټولېږي.
لوبنای په سپینا دیره یو غون کې خاورو ته وسپارله. ولې د مرګ ورستو خلک هم د هغې د ژوند او د مرګ تصویرونو سره ډېر غمژن دي. او نن په درېم ورځ هم خلک د قاری خوشحال سره د غمرازۍ لپاره دغه کور ته دواګانو لور روان دي. او زیات په کې د مار لړم او د سپوچي چلوالو د لپاره په نږدې روغتونونو کې د علاج غوښتنه هم کوي. شانواز ترکزی، مشهد رادیو، یکاون.
اوریدونکو رازو یوې خبری لیکنه تا ای پی خبری اجانس ته کشمیر په سر د پاکستان او هند تر منځ په تعلقاتو کې روان کړکیش ته کتنه کړې ده. اجانس ته هند تر انتظام لاندې کشمیر د پولیسو له د پولیسو لخلی وای چې د وسلوالو سره په یوه نښته کې 2 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې یو مشکوک وسلوال او یو پولیس اهلکار شامل دي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ روانې لانجې په ختمولو کې د منځګړتوب وړاندیز هم کړی دی. د مقالې مهمې برخې د ملیحه میرزاده نور.
ای ایف پی خبری اجانس لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر پولیسو د شورو په ورځ ویلي چې په بارامولا ضلعه کې په یو نښته کې یو مشکوک وسلوال او یو پولیس والا وژل شوی دی. اجانس لیکي د کشمیر زون پولیسو په ټویټر پاڼه لیکلي چې په پیښه کې د دوی یو اهلکار ژوبل هم دی. په ټویټر پیغام کې پولیسو دعوه کړې چې وژل شوی مشکوک وسلوال یو ځایي اوسیدونکی و چې له لشکر طیبه سره یې تړاو لرلو. لشکر طیبه پاکستان میشته وسلواله ډله ده چې ورباندې د 2003 کال د ممبئی د ترهګرو حملو تور دی. اجانس لیکي دا پیښه پس لاغې مخې ته راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کشمیر په مسله د منځګړتو وړاندیز کړی دی. د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې پس لاغې لا ترنګلې شوې چې د اګست په 5مه د هند پارلیمان د آئین 370 ماده لغوه کړه او د جمو کشمیر ځانګړې نیمه خودمختاره آئینی حیثیت یې ختم کړ. د کشمیر په سر د پاکستان او هند ترمنځ 3 واري جنگونه او بې شمېره نښتې شوې دي. په عین حال کې ای ایف پی خبری اجانس ته هندي رسنۍ پریس ټرسٹ آف انډیا په حواله وایي چې د نهې په ورځ د لائن آف کنټرول په پونچ سیمه کې د پاکستاني او ځواکونو لخوا په ډزو کې یو هندي سرتېری وژل شوی او 4 نور ژوبل شوي دي. پاکستان وایي پر لائن آف کنټرول د هند لخوا په ډزو کې د 2 ولسی وګړي وژل شوي دي. اجانس لیکي ولسمشر ټرمپ د نهې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د اونۍ په پای کې به د کشمیر په مسله د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره د جی او هیوادونو په سرمشریزه کې خبرې وکړي. تمه کیږي چې په فرانس کې کېدونکي د جی اوه هیوادونو سرمشریزه کې د امریکا او هند مشران سره وګوري. اجانس امنیتی او حکومتي سرچینو په حواله لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د اگست له پیل راهیسې لږ تر لږه 4000 کسان نیول شوي دي. په سیمه کې د رابطو نظام مفلوج دی او په تګ راتګ هم تر یوه حده بندیز دی. اژانسلی کې یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي په هند غږ کړی چې نیول شوي کسان دې زر تر زره خوشي کړي. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دوی په سیمه کې په روان صورتحال ډېر اندېښمن دي. بلخوا په فرانس کې چارواکو وویل چې ولسمشر ایمانوئل مکرو به د جی او هیوادونو سرمشریزې مخکې له نریندر مودي سره په ملاقات کې د کشمیر په مسله خبرې کوي. په عین حال کې د نهې په ورځ د برطانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د کشمیر شخړه د هند او پاکستان په خپل منځ کې حل کړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په روان یو سات کې تاسو لپاره د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. لومړی راځو خبرونو ته. د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیری نه اورو.
مشر محمد ارشاد مشال لیډو ته ویلي چې تیر یوې اونۍ راهیسې د فوج سره په شریکه د ایلم په غریده سیمه کې عملیات پیل کړي. پاکستان د کشمیر مسله د انصاف نړیوال عدالت ته د وړلو پریکړه کړې ده. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیګا د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې. په کابل کې په یو واده د شوې برید پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوې ده. احتجاج تیر ماښام د کوټه پریس کلب مخې ته وشو چې پکې مظاهرینو په کابل کې د بمی چاودنې غندنه وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره د خبرو د بل پړاو لپاره د قطر مرکز دوحې ته روان شوي. د ننګرهار چارواکي وایي د پچیرګام په ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې داعش ته وسله والې ډلې دوه پاکستانی غړي وژل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د کشمیر په مسله د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. او امریکایي ولسمشر وایي روان کال په امریکا کې د اوو پرمختللو اقتصادي هیوادونو په ډله جی او کې د روسیې د شاملېدو ملاتړ دی.
اوریدونکو اوس هم راځو د مشال تر رڼا لاندې بحث ته. دا پروګرام ستاسو لپاره نن زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې باس کې موضوع په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هند تر واک لاندې د کشمیر موضوع د انصاف نړیوال عدالت ته وړي. شاه محمود قریشي د اگست 6 پر شپه د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویل حکومت د قانوني اړخونو تر څېړلو وروسته دا فیصله کړې چې په نړیوال عدالت کې به په کشمیر کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع پر سر قضیه تیاروي. د انصاف نړیوال عدالت ته د تګ نیټه نه ده ښودلې، خو وایي د پاکستان د قانوني چارو وزارت به بشپړ معلومات رسنیو ته ورکړي. نوی دلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اقدام په اړه سندي ویلي، خو د کشمیر مسأله کورنۍ موضوع بولی او وای پکې هیڅ چاته د مداخله اجازه نه ورکوي. د اسلام آباد او نوی دلی تعلقات د هند تر واک لاندې د کشمیر کورواکۍ ختمولو تر اقدام وروسته ترنګلی شوې دي. دواړه هیوادونه کشمیر خپل بولی خو د ځنو برخو واک لري. د اگست پر 15 هندي حکومت او پارلمان د هیواد د آئین 300 او 15 ماده لغوه کړې او تر خپل واک لاندې د کشمیر د ځانګړي حیثیت او کورواکۍ ختمولو اعلان وکړ. له هغې ورځې راهیسې په سیمه کې د خلکو پر تګ راتګ او رابطو محدودیتونه دي. نن پر دې موضوع په خبرونه کې بحث کوو. د مشال راډیو د تر رڼا لاندې دې خبرونه کې را سره د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف د ټلیفون په کرښه دی. د همدې پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې له استاد ډاکټر اعجاز خټک او د هندي ټایمز آف انډیا ورځپاڼې له مدیرې آرتی ټیکو سنگ سره مې د کشمیر پر حالاتو او د انصاف نړیوال عدالت ته د پاکستان ورتګ پر موضوع خبرې کړې دي. په خبرونه کې درته ښه راغلاست وایم پروفیسر صاحب. پروفیسر صاحب، تاسو واوریدل چې په کشمیر کې د پاکستان حکومت غواړي چې د کشمیر دغه د بشري حقوقو موضوع چې ده دا دغه ته یوسي، د انصاف نړیوال عدالت ته یوسي. پاکستان وایي چې په کشمیر کې د بشري حقوقو خلاف ورزي روان دي او دغه آئینی بدلون چې پاکستان کړی دی د دې له وجې هم کشمیر ډیر زیات تر بندیزونو او محدودیتونو لاندې راغلی دی. نو ما غوښتل چې اول زل تاسو دا پوښتنه وکم چې دا د کشمیر مسله چې دا په پاکستان کې ډیره حساسه ده، د هند لپاره هم ډیره حساسه ده، دا که په ډیره لنډه توګه باندې بیان کو نو دا اوس څه صورت څه مسله پیښه شوې ده، ستونزه څه ده، اصل کې خلک څنګه پوه کوو په دې باندې؟
دا څه ده چې د دې مسلې تاریخ چې دی نو هغه د 1947 د پاکستان او د هند آزادۍ سره تړلې دی. په ډېر تفصیل کې نشم تللی، هغه موقع نشته چې لاړ شم، خو لنډه دادا چې په دغه وخت کې په هندوستان کې چې کوم علاقې وې په هغې کې دوه قسمه وو، یو براه راست انګریز ته مداخلت لاندې وو او یو چې وو نو په هغې باندې د هغه ریاستونو مشران وو، او د دې درې واړو پارټو چې په هغې کې کانګرس او مسلم لیگ او د انګریزان شامل وو، دا معاهده وشوله چې د مختلف علاقو باره کې به فیصلې د دې معاهدې تحت کیږي. هغه معاهده کې د کشمیر د حیدرآباد او د جوناګڑھ باره کې فیصله دا شی وه چې د دغه ځای چې کوم مشر دی هغه د خپلو عوامو د رائے مطابق او د علاقې د یووالي او د هغې د یو ملک سره د جوړښت جغرافیایي حالاتو مطابق به هغه چې کومه فیصله وکړي هغه به دواړو ملکونو ته قبول وي. په دغه سلسله کې د حیدرآباد تکن فیصله چې کله د هغې مشر پاکستان سره وکړله نو هغه هند د یو خاص طریقې مطابق په هغې باندې یرغل وکړو او هغې قبضه کړله، ځکه چې د هغې جغرافیایي حالت داسې نو چې د پاکستان سره شامل
شوی. او ځکه حیدرآباد د کن چې دی هغه ډیر لري اغلته د بنگال ایالت سره وو کنه، د پاکستان نه ډیر لري وو،
هغه د جنوبی هند طرف ته دی چې ګیر چاپیره ته نه هندستان دی، په منځ کې یو حیدرآباد ته کنو، نو د کیر شک نشته دی چې جغرافیایي ته لحاظ سره د حیدرآباد لپاره دا خبره ګرانه وه او ممکن نه وه. بیا دغه شان د جوناګڑھ مسله هم په منځ کې رالله او په هغې کې د هندوستان فوج په هغې باندې قبضه وکړله او یو موقتی حکومت یې د هغې نه مخکې جوړ کړ او بیا یې په هغې قبضه وکړه. د کشمیر باره کې فیصله د دې ځای د حکمران د بده مرغه هغه په زر ونه کړل شوه چې یا د هندوستان سره شاملېږي یا پاکستان سره شاملېږي، او تاریخ دا وایي چې داغه زیات خیال دا و چې یاره زه کشمیر د یو آزاد حیثیت په تور باندې اوساتم، خو بهرحال دې دوران کې ډېر داسې واقعات وشو چې داغې په نتیجه کې د هغه د مشر دې ته مجبور شو چې هغه د پاکستان د طرف نه د قبایلي خلکو د لیږلو په وجه باندې یا نور چې څه وجوهات مو هغه د هند سره یو معاهده وکړله،
او هند سره معاهده وکړه او هغه معاهده په دې اساس باندې شوی و چې هند ته ویلي وو چې موږ غواړو چې دا د فاروق عبدالله پلار چې دی کنه اوس شیخ عبدالله په هغه وخت کې هغه هم ویلي وو او هری سنگ هم ویلي وو چې موږ آزاد اوسېدل غواړو، د چا تر واکمنۍ لاندې نه پاتې کیږو، خو کله چې دا حمله وشوه او وسلوال ورغلل قبایلو ته نو په هغه وخت کې بیا دوی دا فیصله وکړه چې موږ غواړو چې له هند مرسته واخلو، او هند ورته ویل چې که تاسو مرسته اخلی رانه نو بیا به د آئین دغه د فدر باندې لاګو کوو. همداسې کیسه وکنه
همداسې وه، خو په هغې کې تر څو پورې چې دغه د لاستیک خبره معاهده خبره ده هغه به ذات خود بعضې زمونږ پوهانو هغه دغه کړې ده، کوشچن کړې ده، خو هغې ته به نه ځو، خو خبره دا ده چې په دغه معاهده کې د کشمیر قیادت دا خپل اختیار د شرایطو مطابق هند ته پاواله
کړه،
یعنی هغه خپل اختیار راغی چې کوم اقتدار اعلی او هغه د شرایطو مطابق هند ته پاواله کړ،
صحیح
هغه کې دغه دفې کوم چې نن د موضوع ده هغه پکې د هغه په آئین کې شامل شولې او د هغه مطابق د هند حکومت په کشمیر باندې خپل حکمرانی شروع کړل. دا یو تاریخي جایزه ده.
صحیح. او پروفیسر صاحب هم دا مسله چې تاسو بیان کړه دې ته موږ په عام موضوع کې د کشمیر لانجه وایو کنه چې په ماغي وخت کې په 1947 کې پاکستان ځنی سیمې را بیل کړې د کشمیر او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر شو او د هند دغه کمی برخې چې دا اوس بدلون پکې کړی دی دا د هند تر واک لاندې کشمیر شو. پروفیسر اعجاز خټک صاحب چې دی هغه هم را سره پر همدې موضوع باندې خبرې کوي او هغوی دا د کشمیر تر دغې تاریخ نه وروسته څه قسم بدلونونه په شوي دي هغې ځواب یې راته راکړی دی.
بیا انډیا دې نه پس بیا سیزفایر انډیا فوج رالو بیا ودرېدل د پاکستان نه چې کوم خلک تللي وو سخاځې خوای ځان ته وایي سی شو چې اوس ورته مونږ آزاد کشمیر وایو نو او څه دغه کې خو بیا دا مسله انډیا یو را دغه ځان سلامتی کونسلتا او هلته وویل چې یاره دا په کار دی د ټول کشمیر کې راشماری وشي. سلامتی کونسل دی ته د جګړې جنګ بندیز خبره وکړه او ورته وویل چې دا راشماری به کېږي. خو بیا حالات کشمیر کې داسې شول چې نه پاکستان رسو کېدو د خپل دینا نه انډیا رسو کېدا او وخت تېرېدو څه موده پس بیا انډیا وویل چې ډېر وخت تېر شولو او اوس په دې کې راشماری وغیرہ نشي کېدی. یو این هغه قراردادونه بس زاړه دي خو د کشمیر یو خاص حیثیت و یو بدل اکانومي حاصله وه. اوس پاکستان په دې باندې بیا بیا زور تر اوسه پورې ورکوي چې بھائی څنګه چې یو این سیکیورټی کونسل قراردادونه هلته په کار دی چې راشماری وشي خلکو رایه وایڅېږي.
ډاکټر اعجاز خټک صاحب په نړیواله توګه باندې که ورته ګورو د کشمیر موضوع ولې تاسو ته مهمه ښکاري د دې لامل څه دی؟
اوس دا د انډیا عام حصه کا لکه نورې حصې دي دې سره د هغه ګڼي چې کوم پاکستان او انډیا کوم یو این قراردادو چې دی به پلیبیسیټ کیږي هله به فیصله کیږي مطلب دې یا فیصله نه شي هغې هم خلاف ورزي په پاکستان په خیال کې او شملہ معاہدہ کے دی ویلو چې دوړه نو دین زوی خپل کې بخ پدې خبره کوي خو تر څو پر دې حل شوی نه مثلا سرغې پورې به د کشمیر دوړه سایه کشمیر حیثیت کې صفه شنه راولي هغه خبره ختم شو. اوس دې مثلا دا دا چې الته کې دا خو یو قانوني وایني او سیاسي دغه شو الته کې خلکو باندې چې انډیا کم باندې راوسته دی اغل تک چې دې ټلیفون او انټرنیټ باندې خلک نیولي ایون د شیخ عبد الله زه فاروق عبد الله باندې کړي دي د غترمور د محبوب مفتی غن باندې کړي دا انډیا سره زیات دوختو پاکستان مقابله کې دا هم باندې کړي دي باندې د دنیا اوس دوه کنسرن دي یو د انساني حقوق حواله سره یو د پاکستان انډیا جګړه د حالات ډېر سخت ټینسل او څنګه جګړه شي او نیوکلیر
ډاکټر اعجاز خټک صاحب را ته معلومات راکړل. ډاکټر عبدالرؤف صاحب زه تاسو ته هم راځم دا د بندیزونو خبره کیږي کنه چې په هند کې بدلون راغی 300 او 15 ای د آئین د فی چې یا ماده چې ودا ختم کړي د دغه بدلون په ضد په پاکستان کې حکومت ویلې چې موږ ملګرو ملتونو ته هم ځو نړیوال ټولنې ته هم وایو او سیاستوالان هم وایي چې موږ اقدام کوو او په ډیپلوماټیکه طریقه باندې دا مسله حل کوو. همدغه لاره ده چې ډیپلوماټیکه طریقې باندې د هند سره خبرې وشي په دې موضوع باندې ځکه دوی دواړه سره هغه شملې معاهدې کې رضا شوي چې دوی باید دا مسله په خپله کې حل کړي.
د کې ز تاسو سره پاملا درنه با یو بل طرف تر اوازم هغه د هندستان د آئین او په آئین کې د تبدیلې طریقه دا خو واضح ده چې هغه کوم اقدام کړی دی دا د هغه قانوني او آئینی طریقه باندې کړی دی خو یو عام زموږ د سیاسياتو د طالب علم په حیثیت باندې مونږه داسې مسلو ته په دې نظر باندې ګورو چې کله هم داسې یو غټ ریاست وي چې هغې کې یو شانتې خلک نه وي او مختلف قسمه خلک د مذهب رنګ ژبو په بنیاد باندې تقسیم وي نو په هغه غټو ریاستونو کې چې کله دا غټ ریاست طاقتور ریاست مرکز د یو علاقې باره کې چې څه فیصله کوي نو په هغه فیصله کې د هغه خلک شامل کی.
خا
دغه شانتی د هندستان په آئین کې هم دا خبره ده چې هغه کله چې داسې بدلون راولي نو په هغه کې د هغه ریاست د هغه د اسمبلی یو کردار شته دی. نو اوس هغه خو آئینی او قانونی اقدام کړی دی خو
څنګه
د ټولې طریقې ته وګورو نو په دې کې د چا باره کې چې دا فیصله کیږي دغه فیصله شامل په هغه فیصله کې د هغه ځای خلک شامل نه دي. نو په دې وجه باندې د هندوستان غونته کې یو چې د غټ جمهوریت دی په دنیا کې غټ جمهوریت ملک ګڼل کیږي د هغه ځای په هغه ځای کې یو داسې فیصله کول دی دنیا کې ډیر خلک حیران کړه او مونږ په پاکستان کې هم د پاکستان د سیاسي شعبې سره تعلق په بنیاد باندې داسې ګڼم چې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې هندوستان داسې قدم پورته کړ
او یو دمې دا اقدام وکړ. زدا دغه خبرې کې همدې موضوع کې پاتې کیږم زام دې موضوع کې پاتې کیږم ډاکټر عبدالروف صاحب په دې موضوع باندې ما نن په دغه کې په هند کې د ټایمز اف انډیا له مدیر سره آر ټی ټی کوسنګ سره خبرې وکړې. هغه چې دغه د تقریبا یو نیمه هفته ال ته په کشمیر کې تیر کړه حالات کتلې دي مال هغه پښتنه وکړل چې ال ته په کشمیر کې د عام خلکو د ریس څه دی په دغه بدلون باندې نو هغه رات جواب راک
دا خبره چې ګواکې ټول کشمیریان د نوي آئینی بدلون پاړه یو دریز لري بالکل ناسم دی. خلک بیلابل نظرونه لري، ځینې ډیر غوسه دي، ځینې خوشاله دي. ځینې خلک وایي دا بدلون باید راغلی وي خو له مونږه باید پوښتنه شوې وي. ځینې خلک د سیمې سیاستوالانو ته غوسه دي چې له تیرو اویاو کلونو راهیسې یې د هند د آئین د 320 مادې په اړه یوازې دروغ ورته وویل او ځینې داسې خلک هم شته چې د دې بدلون دومره خلاف دي چې پر ضد یې د وسلو راخیستو او تاوتریخوالي خبره کوي. له ځینو خلکو سره ما د هغوی په کورونو کې خبرې وکړې. راته وویل چې خوشاله دي چې د کشمیر په اړه مغالطې ختم شوی او اوس په بشپړه توګه د هند برخه دي.
نو د دې دریزم تاسو واورید کنه ډاکټر صاحب. نو اوس دا د هلته چې دا د 320 د فی او د 15 ای ماده لغوه کېدو په نوروسته کم صورتحال جوړ شوی او بندیزونه وکنه آر ټی ټی کوسنګ ما ته دا هم ویلي چې هلته دا بندیزونه چې دي دا تقریبا اوس په ختمېدو باندې دي. دغه هم تاسو واورې بیا زه تاسو ته راځم.
مین شٹ ڈاؤن کی بات جو ہے آج کی ڈیٹ میں اتنے دن کے بعد جو ہے دو ہفتے
اس دو نیورستا دیوسو سیمو علاوہ پہر زے کے تاری ٹیلیفونو نہ بحال شوی. انٹرنیٹ او موبائل فون سروس اس ہم بندے. زتر اختر مخ کے دا جمعے پورس او بیا دا اختر پورسو کے پا کشمیر کے ہم نو خلق جمعاتو نو تتلل دا پخوا پسیر یہ شمیر لڑ نو خو باہر وطل سکولو نہ ہم خلاص شوی
کر رہے ہیں سکول بھی انفیکٹ چالو ہو گئے ہیں.
نو دا خو تازه صورتحال اولته د خلکو دریز معلومولو خبره هم وزن خلک وی خوشحال دي، زن خپه دي، زن خپل سیاستوالانو ته ډاکټر صاحب وی غوسه دي چې موږ ولې په دې مغالطه کې ساتلی وو 320 ای د فو سرسم چې دا تاسو ولې دا دروغ راته ویل. نو همدا څه و چې دروغ راته ویل کنه موضوع د دې نه زیاته کمپلیکس یا پیچیده ده.
زه دغه خبرې تایید کوم چې دا مسله دونه ساده نه ده او دا ډیره زیاته پیچیده او کمپلیکس ده. دا خبره صحیح ده چې په دې اړه باندې د هغه خلک چې وینو مختلف نقطه نظر لري خو آیا دا خبره په کشمیر کې په لداخ کې او په جمو کې دغه شان د هغه خلکو کې دننه اختلاف دی کنه د علاقو ترمنځ اختلاف دی؟ نو دا خبره داسې نه ده چې ګنې په دې ټولو ځایونو کې د خلکو ترمنځ اختلاف دی، بلکې داسې ده چې د جمو د علاقې د خلکو یو خیال دی، د لداخ د خلکو بل خیال دی، د کارګل د خلکو د ضلع چې کم چې د دې نه متاثر شوی دی د دې فیصلې نه د هغې یو بل نقطۂ نظر دی او د کشمیر د خلکو بل نقطۂ نظر دی. نو په دې وجه باندې دا خبره نه دي سایډ ته کول چې یاره ګنې دا دی کې د خلکو ترمنځ دا اختلاف دی، دا اختلاف د هغه دی د علاقو ترمنځ دی. یو بله خبرې طرف ته راځم چې دا
بالکل بالکل تاسو وایي
ما دا خبره کوله چې دا ټیک ده چې الته کې به لکه حالات به راشي او هغه تکي بسکولونه مخلاص شي خلق بمروزي خدا مسله دون آسان نه ده ځکه چې د تیرو دغه د اویا کلونو چې څنګه هغه میلمنی ته خپل خبره وکړله نو په دې کې ډیر اتار چڑاو راغلی دی او په هغې کې ډیر خلک دام سوچ کوي چې هغه خلک کوم چې د دې دفې لاندې خلکو کشمیریانو ته داوي چې هغه به د هندوستان سره ژوند تېروي نو ګنې هغه هم درو خبره وه نو دا هم یو احساس په هغه خلکو کې پیدا شي چې د هغه خلکو او د هغه مشرانو اوس رائے لکه بدلیږي په دې باره کې. بله خبره دا ده چې تر څو پورې د پاکستان او د هندوستان تعلق دی او د کشمیر د شخړې تعلق دی نو تاسو د دې نه مخکې چې کوم د ډاکټر اجاز صاحب نه سوال وکړ نو د اهمیت خو په دې ده چې د پاکستان او ترمنځ د هندوستان ترمنځ په دې باندې جنگونه شوي دي او دا جنگونو د لاسه دواړو ملکونو ته ډېر غټ غټ نقصان رسېدلی دی هغه د مادي او او مالی او هر لحاظ سره پکې رسېدلی دی او دغه شانتي د کشمیر او پاکستان دا مسله اوس هم یو مسله ګڼي یو شخړه ګڼي. نو آیا چې پاکستان څنګه غواړي چې دا مسله دې حل شي یا هند څنګه غواړي چې دا مسله دې حل شي نو ظاهره خبره ده چې په دواړو کې اختلاف دی اوس دا چې دا د دې یو تصوراتي حل دی او یو ممکن حل دی ممکن حل طرف ته دواړو ملکونو ته پکار ده چې لاړ شي او هغه خپل موقف ته په خپل دی باندې او د داسې یو هر طرف ته لاړ شي چې دواړه ملکونه د پاره یو فیس سیوینګ لاره کولای شي.
صحیح زه د دې په باره کې تاسو سره خبرې کوم د دې حل کولو په باره کې. ډاکټر اجاز خټک صاحب چې دی هغه نه ما پوښتنه وکړه دغه په باره کې دا پاکستانی چې د انصاف نړیوال عدالت ته د موضوع وړي د بشري حقونو د سرغړونو موضوع به پکې ورچي یو قضیه به ځانته جوړي نو ډاکټر صاحب ما ته وایي چې د دې دا دومره زیاته د پاکستان قضیه یا مقدمه کېدای شي دومره مضبوطه نه وي
زه په دې نه پوهېږم چې پاکستان به په کوم بنیاد هلته دي وړي دا هو بین الاقوامي عدالت چې کوم دی انټرنیشنل کورټ آف جسټس چې دی هغې ته چې ملکونه ځي نو هلکه د عام عدالتونو نه دی هغې ته دواړه ملکونه چې خپله کې څه خبره باندې څه بین الاقوامي مسله باندې اختلاف وي او هغې دواړه خپل کې خبرې اترو باندې مسله نه حل کېږي جګړه نه کول غواړي هغې دواړه رضا شي چې موږ ځو هلته کې کېدو او هغې د فیصله وکړي او هغې کې بس د بین الاقوامي ا دی ټیک ده جسټس هغې دا دی خو هغه د انساني حقوقو عدالت نه دی چې ته څه کې نو پاکستان ما خیال دی انډیا به ولې دې ته انډیا خو دا ګڼي غلط یا ټیک بدل بحث دی چې کشمیر د هغه د ننۍ معامله ده اوس خو مکمل دی مخکې مو خو اوس خو مکمل دی انډیا څه کوه هلته هغه څه کوي دا د انډیا مسله ده نو پاکستان انڈیا بول رضا کی اور انڈیا رضا منگئی نہ بغیر بل داس ماں تھا خود بنیاد مخاری کی الٹ کی آئی جوریسڈکشن ہم سے آئی سی یہ بپدے کہ ماں خیال ہے کہ پاکستان کا خاتون کی نو اگئی بھی نہ انٹرٹین کا آئی بھی نہ اوری رٹا کہ اگئی پا دغه دائر اختیار کے داس معاملات نہ راز.
ډاکټر اجاز خټک خود دایره اختیار او د واک خبره وکړه د انصاف نړیوال عدالت ارتي ټیکو سنگ چې دا هغه دا غنی چې هند چې دی هغه په کشمیر کې مصروف دی او نه غواړي چې د دغه قضیه برخه شي او کېدای شي چې د انصاف نړیوال عدالت ته جواب هم ورنکې نو چې جواب ورنکې نو بیا دا مقدمه کېدای شي پاتې شي نو د دې خبرې هم اورو.
دا انصاف په نړیوال عدالت کې به د پاکستان قضیه ناکامه شي. ما ډیر کلونه په کشمیر کې خبریالي کړي. ما لیدلی چې هلته به کله هم لویه ترهګره حمله وشوه او پر پاکستان به تور پورې شو نو انتظامیه به همداسې بندیزونه لګول لکه اوس چې لګولي. په 2018 کال کې چې وسله وال مشر برهان وانی له امنیتي سرتیرو سره په نښته کې ووژل شو نو انتظامیه هر څه بند کړل خو بیا هم لویې مظاهرې وشوې تاوتریخوالی وشو. نو زه ځکه وایم چې د پاکستان هسې به ناکامه شي چې دا ځل د تاوتریخوالي یوه پیښه هم نه ده شوې یو کس هم نه دی وژل شوی. دا اوسنی بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه نه بلکې د خلکو د حفاظت لپاره دي ځکه چې امنیت د هر ریاست ذمہواری ده. بل هند به د انصاف نړیوال عدالت ته نه ځي ځکه چې لومړیتوب یې په سیمه کې د خپلو وګړو ساتنه ده چې څوک ونه وژل شي.
انڈیا تو اپنی سٹیزنز کے لیے ان کی رکشا کر رہا ہے وہاں پہ اور انڈیا کا سب سے بڑا پرائیورٹی ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ مرے.
ډاکټر عبدالرؤف صاحب، تاسو دا د آرتی ټیکو سنگ خبرې واورېدې کنه، دې پکې یوه خبره دا وکړه چې هند چې دی هلته دا بندیزونه د دې لپاره لګولی دي چې د تاوتریخوالي مخه ونیول شي، او ورسره بندیز د دې لپاره هم لګولی دی چې د خپلو خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي. تاسو د سیاسیاتو استاد یې، سیاسي څېړنې مو کړې دي، دا راته ووایه چې کله یو هیواد په یوه سیمه کې دغسې قسم بندیزونه لګوي، ټلیفون بندوي، انټرنیټ بندوي، د خلکو د حفاظت یا د سیکیورټۍ په نوم باندې، امنیت په نوم باندې، دا واقعي د بشري حقونو خلاف ورزي بللی شو که نه شو بللی؟
دیکھیے، دا خبره چې کله یو حکومت او ریاست کله پابندی لګی، نو دا غیر لپاره خو بخام خاص جواز پوری، او هغه جواز د ټول نفر کوم جواز ریاست تر یو انداز چې دا د امن لپاره او د خلکو د امنیت، د خلکو د ژوند د تحفظ لپاره دا چې نظر لګوم، دا خبره به قانوني طور باندې هغه په دې باندې دا خبره به جایز وي، خو سیاسي طور باندې د هند حکومت ته په دې باندې بین الاقوامي طور باندې هم او خپل مقامي طور باندې هم ډېره مرسته نشي ملاوي دي. هغې وجه دا ده چې دا هر څومره پابندي ولګي، د خلکو د آواز په پسنه صورت کې مخې ته راځي. د هند په حکومت کې د کشمیر نه علاوه داسې آوازونه شته دی چې هغه د کشمیر د کشمیریانو خبره کوي، د کشمیریانو د ستونزو خبره کوي. نو هغه آوازونه د هند په حکومت، د هند لپاره به ممکنه نه چې هغه بند کړي.
صحیح،
دغه چې کومه د ترهګرو خبره ده، نو ترهګر خو ډېر ورځې وشولې چې په کشمیر کې خو هیڅ داسې اقدام شوی نه دی چې هلته کې ترهګري شوي، نو د هغې چې شوی نه ده، نو د هغې په جواز باندې څنګه، د هغې په جواز کې څنګه پابندیان لګول کېږي، دا خو بنیادي طور باندې د دې یره نه داسې ښکاري. یعنی موږ خو دلته یو، خو ښکاري داسې چې چونکې خلکو ته په دې فیصله باندې یو ریزنمنت دی، هغې په دې فیصلې سره اختلاف دی، او دا اختلاف د اظهار د پر هغه مختلف طریقې خپلول غواړي. نو دا هغه اظهار د بندیز د پر د هند حکومت دا پابندۍ لګولي.
صحیح ډاکټر صاحب، د دې نه علاوه ډاکټر اعجاز خټک صاحب سره چې ما خبره وکړه، تاسو دا د کشمیر د هند تر واک لاندې د کشمیر مختلفې سیمې یادې کړې، ډاکټر اعجاز خټک صاحب د گلګت بلتستان مسله یاد کړه، همداسې هغه چین ته چې سیمه ورکړې ده هغه هم را سره یاد کړه، د کشمیر او د گلګت بلتستان د تعلق په اړه را سره یاد کړه، او ماته ویل چې دا ټوله موضوع انتهایی زیاته پیچیده ده. تاسو مخکې د تصوراتي او د ممکنه حل خبره وکړه، پاکستان وایي چې دا به یو طریقې سره حل کیږي، هند وایي په بل طریقه باندې باید حل شي دا مسله، هند یې خپل بولی، پاکستان یې خپل بولی. ما ته د سیخکاری په دغه موضوع ته چې زه ورته ورګورم، نو ما ته د سیخکاری چې د کشمیر غږ، د کشمیریانو غږ، لکه هغه یالټا او تهران کنفرانس چې په دویمه نړیواله جګړه کې شوی و، د پولینډ غږ نو اوریدل شوی، دغه سیدلته د کشمیریانو غږ هم نه اوریدل کیږي.
بالکل، زه ستاسو د دې خبرې سره اتفاق کوم چې د کشمیر دا کم طرف ته چې تاسو اشاره وکړه، گلګت بلتستان، د آزاد کشمیر یا د هند کشمیر، نو په دې ټولو سیزنو کې د دې حل د طرف ته چې موږ سوچ کوو یا کتلی شو، نو هغه دا ده چې په دنیا کې کوم اصول انسانانو منلي دي، هغه دا ده چې د انسانانو خبره دې واورېدل شي. اوس دا جګړه په علاقه باندې ده، خو په دغه علاقه کې خو خلک هم اوسېږي، نو هغه خلک څه وي؟ نو د هغه خلکو وینا لکه چېرته مونږ یو موقع ورکو، نو کېدی شي چې مونږ څه ممکنه حل طرف ته لاړ شو. او دغه خبره باندې دواړه ملکونه، پاکستان او هند حکومت دواړه په دې خبره باندې، په دې اصولو باندې که چرته دې اتفاق وکړي چې د دغه خلک څه سوچ کوي، د هغې خلکو نه مونږ ته پوه شو، او هغې په رڼا کې مونږ یو بل سره خپله خبره،
او دا د خلکو نه د تپوس کیسه چې دا خو د همدې ملګرو ملتونو په امنیت شورا په قرارداد کې هم راغلی ده چې تاسو امن راولئ، دا سیمه ډی ملیټرایز کوي، پوځي غیر پوځي کوي، او خلکو نه پوښتنه وکړي چې هغوی څه غواړي.
دې لحاظ سره د پاکستان مقدمه مضبوطه ده، هغه په دې بنیاد باندې چې یره ګنې the UN UN charter or the UN security council or the UN مختلف bodies هم دا خبره کوي خو هغه کې یو مسله پاکستان ته دا پیښی کی چې هغه کې د امنیت تراتو د پاره چې کوم خبره شوه دا هغه دا چې د زینو نه بعد د فوز اوزی اوس په فوز وته کې خو بیا د پاکستان فوز هم پکې شامل دی
او بیا نو بیا
دا ځان له یو پیچیدګی ده پدې کې
صحیح
او ممکنه حل تعالی چې موږ دا غزه خلق او دا غزه خلق لهم
تپوستی وکاو او ځان سره کینو سید ډیر زیات مننه پروفیسر ډاکټر عبدالروف صاحب د مشال تر رڼا د لباس کې مراسره غډون وکړ مننه خوشاله اوسې د پهنتون د پیښور پهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې له استاد ډاکټر اجاز خټک او د هندۍ ټایمز اف انډیا ورسپانی مدیر آر تی ټی کوسنګ سره څخه هم مننه د مشال تر رڼا باندې باس مواورید د بیا تاسو په تکراری توګه هم اوریدئ شئ د مشال رادیو پر وپاڼی موندلی شئ اوس مو په مخه